وخت مازیګر څلور بجې دی. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو د دې ساعت خبرونه ته خرغلی زه فریده هوټ سیفی مول خپل همکارانو سره د خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د امریکا لوی ترستیز نن د هلمند مارجې ته رسیدلې ده. د ناټو مقامات په نږدې راتلونکو کې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. نور راپورونه هم لرو خو تر هر څه د مخه خبرونه. لمړی مجاهد جواد د افغانستان اړوند خبرونه وړاندې کوي.
د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن نن د افغانستان جنوب ته تللی څو د طالبانو پر ضد روان عملیات لنګدي وپیني. د درمنی د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په بلخ ولایت کې به د پولیسو د مسلکي زده کړې پروګرامونه زیات کړي او په نړیوالو خبرونو کې باوري شي دا تو پر مختلفو صنعتي هیوادونو یا جی اته د بهرنیو چارو وزیران نن د ایران د اټومي پروګرام د څېړلو لپاره غونډه کوي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مایک مولن نن د افغانستان جنوب ته تللی څو د طالبانو پر ضد روان عملیات لنګ دی وبینی. د ناټو یو ویاند ټاد بریزلی وایي چې مولن د هلمند مارجې ولسوالۍ ته هم سفر کړی دی خو دغه ویاند د مایک مولن د سفر په اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. هلمند ته د مایک مولن سفر یوازې یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته سفر وکړ. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې په بلخ ولایت کې به د پولیسو د مسلکي زده کړې پروګرامونه زیات کړي. خاغلی توماس منزیر نن په بلخ ولایت کې د یوې خبرې غونډې په ترڅ کې وویل چې په بلخ ولایت کې به د پولیسو د روزنې مرکزونه چې د جرمنی لخوا چلول کېږي په کمیت او کیفیت کې زیاتوالی راولي. نوموړي زیاته کړه چې دا مهال له دغو مرکزونو څخه په یو پړاو کې 200 پولیس فارغېږي خو تر دې وروسته به دوی هڅه وکړي چې په هره دوره کې 300 پولیس فارغ شي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي چې د دې هیواد د حج او اوقافو پخوانی سرپرست وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه یې د مهال جدي کار روان دی. د لوی څارنوالي مرستیال فضل احمد فقیریار د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړې مرکه کې وویل چې خاغلی چکری بهر ته د تګ اجازه نه درلوده او په غیر قانوني توګه لندن ته تللی دی. د وویل چې د انټرپول یا نړیوالو پولیسو څخه د هغه د نیولو او افغانستان ته د بیرته راګرځولو غوښتنه شوې. چارواکي وایي چې د پکتیکا ولایت د برمل پولیسوالۍ کې د یو لړ تصفوي عملیاتو په ترڅ کې اووه طالبان وژلي او اووه نور یې ژوندي نیولي دي. په سیمه کې د ائتلافي ځواکونو یو مطبوعاتي ویاند جګړن پلات ازادي راډیو ته وویل چې په دغو ګډو عملیاتو کې خپل افغان او ائتلافي ځواکونو ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. له بلې خوا د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو په یوه مرکز باندې اووه توغندي وشتل شوي دي چې د ولسوال دولت خان په وینا چاته پکې کوم زیان نه دی رسیدلی خو طالبان وایي چې په دې برید کې یو شمېر افغان سرتیري مړه او ژوبل کړي دي چې دولتي چارواکي د طالبانو دا ادعا ناسم بولي. او نن په کابل کې د صرافانو د اتحادیې د معلوماتو پر بنسټ افغانۍ د بهرنۍ وسارو په وړاندې داسې بدلېږي. یو ډالر 48 افغانۍ او 45 پوله، یو یورو 56 افغانۍ او 10 پوله، یو پاوند 2 افغانۍ او 40 پوله، یو سعودي ریال 12 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 48 افغانۍ او 40 پوله، زر پاکستاني کلداري 1502 افغانۍ. دا د افغانستان خبرونه نړیوال خبرونه بل سلطان سرور څخه اوري.
د جی 8 یا اتو پرمختللیو صنعتي هیوادونو بهراني او چارو وزیران د ایران د اټومي پروګرام د څېړنې لپاره نن په کاناډا کې غونډه کوي. د امریکا بهراني او چارو وزیر د کاناډا په کوي د دغه غونډې د دغه دوه ورځنی غونډې په درشل کې وویل چې نړۍ د ایران په لاس کې اټومي وسله نشي زغملی او چین هم په ایران باندې د نویو بندیزونو د لګولو په څېړنو کې برخه اخلي. د رویترز د خبري اژانس ريپورت وایي چې د اتو پرمختلليو صنعتي هوادونو بهراني او چارو وزیران به له نړیوالې ټولنې وغواړي چې د ایران د اټومي فعالیتونو په اړه مناسب زورور ګامونه اوچت کړي. د ایران په اړه یو بل خبر کې د ایران دولتي تلویزیون وایي استخباراتي مامورینو یو ایرانی ډیپلوماټ چې د پاکستان په صوبه سرحد کې برمته شوی و ژغورلی دی. ریپورت وایي ایرانی استخباراتي مامورینو حشمت الله عطارزاده د برمتنیونکو له منګولو خلاص کړی او روغ رمټ ایران ته رسولی. عطارزاده چې په پیښور کې د ایران تجارتي آتشو یو کال پخوا وسلوالو تختولی وو. ریپورت همدومره وایي چې عطارزاده د سختو استخباراتي عملیاتو په نتیجه کې آزاد شوی او نور تفصیلات نه دي ترلاسه شوي. د ترکیه خبری رسنی وایي په سویډن کې د دغه هیواد سفیر بیرته خپلې وظیفې ته ستون شوی دی. ترکیه دوه اونۍ مخکې د سویډن د پارلمان په هغې پریکړې احتجاج وکړ چې د شلمې پیړۍ په پیل کې د عثماني ترکانو په لاس د ارمنانو وژنه عام قتل وګڼه او خپل سفیر یې انقرې ته وغوښته. وروسته د سویډن حکومت له انقرې بښنه وغوښته. د امریکا د کانګرس یو هیئت هم روانه میاشت یوې پریکړې ته رایه ورکړه چې د ارمنانو دغه وژنه عام قتل ګڼي چې له امله یې انقرې په واشنګټن کې خپل سفیر هیواد ته وغوښته. انقرې ویلي دي چې تر اوسه دې ته تیاره نه ده چې خپل سفیر بیرته واشنګټن ته واستوي. ارمنان وایي عثماني ترکانو د دوهمې نړیوالې جګړې په مهال وبخي. ارمنان وایي چې عثماني ترکانو د لومړۍ نړیوالې جګړې په مهال 1.5 میلیون ارمنان وژلي دي، خو ترکان د عام قتل خبره بالکل ردوي. مسکو نن د پرونیو انتحاري بریدونو د قربانیانو ماتم کوي. وروسته له دې چې یوې ټپي شوې مېرمنې په روغتون کې ساه ورکړه، د مسکو په میترو کې د دغو دو بریدونو د مړو شمېر نن 9 کسانو ته ورسېده. د مسکو په مینس کې د میترو په دو تمځایونو کې دغو بریدونو 75 کسه ټپیان کړل. د روسیې بیرغونه نن نیم ځوړند دي او خلک په دغو تمځایونو کې د ګلانو ګېډۍ ږدي او شمې بلوي. دغه بریدونه چې ګمان کېږي دوه انتحاري ښځو ترسره کړي، په تیرو شپږو کلونو کې په روسیه کې له ټولو خونړي بریدونه ګڼل کېږي. د روسیې خبری رسنۍ وایي د مسکو د میترو په تمځایونو کې پولیسان زیات شوي دي او د روسیې په ټولو ترانسپورتي تاسیساتو کې ټینګ امنیتي تدابیر نیول شوي. د بریدونو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د روسیې د امنیتي خدماتو فدرالي اداره ګمان کوي برید کوونکي د شمالي قفقاز له غیاغیانو سره ارتباط لري. نړیوالې ټولنې دغه بریدونه غندلي دي. د امریکا جمهور رئیس دغه بریدونه له شرارته ډک تروریستي بریدونه ګڼلي. اروپایي اتحادیې په دې ژوره اندېښنه څرګنده کړې چې د بیلاروس حکومت له محلي انتخاباتو مخکې دیموکراتیک سازمانونه تر فشار لاندې نیولی دي ټاکل شوي دغه انتخابات د روانې میاشتې په پای کې وشي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کاترین اشتن په یوې اعلامیې کې چې ټولو 28 هیوادونو تصویب کړي وایي چې د اروپایي اتحادیې او بیلاروس د روابطو پیاوړتیا په دغه هیواد کې د دیموکراسۍ، بشري حقوقو او د قانون حاکمیت پورې تړلې ده. نوموړی دا خبرداری هم ورکړی چې اروپایي اتحادیه به د بیلاروس انتخابات له نږدې وڅاري. بیلاروس د اروپایي اتحادیې د ختیځ شراکت غړی هیواد دی. ختیځ شراکت داسې یو پروګرام دی چې د پخوانی شوروي اتحاد هیوادونو ته د سیاسي او اقتصادي اصلاحاتو په مقابل کې د سوداګرۍ او سفر اسانتیاوې ورکوي. او روسي خبر وایي چې د اروپا د اتومي څېړنو سازمان نن یو داسې تجربه یا آزموینه اجرا کوي چې له هغې څخه د نړۍ د پیدایش د څرنګوالي یوه نظریه کیدای شي ثابته شي. ساینس پوهان کوشش کوي داسې بڅرکي چې د رڼا په سرعت حرکت کوي یو له بل سره وجنګوي چې له دې څخه د نړۍ د رامنځته کېدو یوه نظریه چې په لوی انفجار مشهوره ده کیدای شي ثابته شي. دغه تجربه نن د فرانسې او سویس په سرحدي سیمه کې ترسره کیږي. ساینس پوهان غواړي په دې ځان پوه کړي چې نړۍ 4 میلیونه کاله مخکې څنګه رامنځته شوې ده. دوی هیله لري چې د نړۍ د نظام، ستورو او نورو سیارو اصل وپیژني، خو دوی وایي چې له دغې تجربې څخه د معلوماتو ترلاسه کول وخت غواړي. درنو اوریدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه.
وخت 4:09 دی. تاسو ازادي راډیو اورئ. په روانه خبرونه کې اورئ چې د امریکا لوی درستیز نن د هلمند مارجې ته رسېدلی. د ناټو مقامات په نږدې راتلونکي کې په کندهار کې د پراخو پوځي عملیاتو خبر ورکوي. راتلونکي اونۍ د ناټو عمومي منشي د کندهار لاستازو سره غږیږي. امریکا به پاکستان ته بې پیلوټه الوتکې ورکړي. منځنۍ اسیا ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر په اړه اورئ. په مسکو کې د پرونۍ ځان وژونکي حملو په اړه د پلټنو حال درکوو. او د خپرونې په وروستیو برخو کې د ازادۍ او اورېدونکي اونیز پروګرام خپرو. څه کوو د ازادي رادیو خبريال هلمند څخه په ټلیفون کې پیدا کوو او تاسو ته البته هلمند ته د امریکا د لوی درستیز د سفر ادمیرال مایک مولند سفر په اړه معلومات برکې خو تر هغې د مخه دا ووري چې د ناتو مقامات وایي په کندهار ولایت کې به چې د طالبانو اصلي مرکز بلل کېږي پوځي عملیات په راتلونکي جون میاشت کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي پوځي چارواکي وایي چې په هلمند کې په ترسره شوو عملیاتو کې د پام وړ پرمختګ شوی او هلته اکثره سیمې له طالبانو پاکې شوې دي. د افغانستان موضوع او د دغه هیواد په اکثرو سیمو کې د روانو جګړو په مسلې په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره د فرانسې د ولسمشر د خبرو اصلي ټکی وو. په دې اړه د لویدیځو خبري آژانسونو د راپورونو مهمې برخې ردوان مراد راوروي.
د فرانسې خبري آژانس د ناتو د یو مقام په حواله وایي د افغانستان په جنوب کې لا د مخه روان پوځي عملیات به په راتلونکي جون میاشت کې په قندهار ولایت کې هم پیل شي، خو د فرانس پریس په وینا په قندهار کې پیلېدونکي عملیات به د هلمند له عملیاتو توپیر ولري او هغه دا چې دغلته به د مارجې په شان له خلکو او وسلوالو غوښتنه ونیشي چې د جګړې له پیل نه مخکې وسلې پر ځمکه کېږدي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته په خپل ناڅاپي سفر کې له خپلې پوځي ستراتیژۍ څخه چې غواړي په جنوب کې عملیاتو د دوام ورکړي او طالبان له خپلو پټنځایونو وباسي دفاع وکړه. اوباما په باګرام هوایي اډه کې امریکایي او ناټو ځواکونو ته په خپله وینا کې ویل ستراتیژي همدا ده چې جګړه د طالبانو په نازایونو ته وغځول شي او په عین حال کې خلکو ته امنیت او ډاډمنه فضا برابره شي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل تیره میاشت ویل په قندهار کې د امریکایي ځواکونو په زیاتېدو سره به دغلته عملیات پیل کړي. مکریسټل د ویډیو کانفرنس له لارې ولسمشر اوباما ته ویل په پام کې ده چې زرګونه امریکایي سرتیري د قندهار په لور سوق کړي. له دې نه مخکې د امریکایي ځواکونو یو 4000 کسیز لیواد د 2009 میلادي کال په اوړي کې سیمې ته استول شوی تر څو د طالبانو د تاریخي مرکز قندهار د مواصلاتي لارو امنیت ټینګ کړي. بلخوا د فرانسې ولسمشر نیکولاس سرکوزی هم ویلي چې په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت د هڅو ملاتړ کوي. نوموړي د دوشنبې په ورځ د امریکا په کولمبیا پوهنتون کې ویل هیواد په افغانستان کې له امریکا سره اوږه په اوږه ولاړ دی او د تروریزم پر ضد مبارزه کې به د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ لریوالی رانشي. د امریکا جمهور رئیس بیا له سرکوزی وغوښتل چې د خپل حکومت سیاسي مخالفان په دې قانع کړي چې افغانستان ته د نورو فرانسوي سرتیرو د استولو مخالفت پای ته ورسوي. متحده ایالاتو دغه راز د ناټو تړون پر نورو غړو هم فشار زیات کړی چې په افغانستان کې د طالبانو او القاعده پر ضد جګړه کې خپل رول پراخ کړي. خو د فرانسې ولسمشر وایي د هیواد خلکو ته د دې موضوع سپیناوی چې فرانسوي سرتیري په افغانستان کې وژل کیږي اسانه کار نه دی.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
په ولسی جرګې کې د کندهار استازي خالد پښتون وایي روانه اونۍ په افغانستان کې د امریکایي ناتو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال ستنلی مکریسټل سره د کندهار استازي خبري کوي. خالد پښتون په داسې حال کې چې د کندهار له ادارې سخت شکایت کوي وایي جنرال مکریسټل ته وړاندیزونه لري. له ښاغلي پښتون سره احمد شیبر مرکه کړې ده، د دې مرکې د اوریدو بلنه درکو.
تاکل شوی چې نړیوال ځواکونه په کندهار کې عملیات پیل کړي. د دې عملیاتو په اړه د امریکا لوی درستیز مایک مولن وایي تر هغو چې د کندهار په ادارې کې اداري فساد نه وي ختم شوی دا عملیات ګټه نه کوي. پښتون څه پایا د کندهار اداره همدومره د اندېښنې وړ ده؟
د کندهار اداره نه یوازې د اندېښنې وړ ده، بلکې هلته داسې اشخاص په کار ګمارل شوي دي چې هغوی اصلا د کار د کندهار په اداره کې د کار شوق علاقه نه لري. تر هغو چې دوی د کار مسؤلیت پر غاړه وانخلي او خپله مشرتابه د ولایت لکه والي د کندهار زما دوست هم دی، اکثر اوقات په سفر کې دوی په کندهار کې وینه. متاسفانه ولسوالۍ اوس تر ډېره ځایه د کندهار د حکومت څخه استثنا شوي دي. یوازې په هومه کې د ښار حکومت وجود لري، هغه هم د پولیسو د ملي اردو په موجودیت کې. او تاسې اوري په نتیجه کې چې هره ورځ د ښار متنفذین حکومتي چارواکي تروریزي موجل کیږي او د تعقیب لپاره هیڅ نوی عمل شروع نه دی. که تصادفاً یو طالب ونیول شو یا مخالف ونیول شو هغه ساتل کیږي او وروسته بیا هغه بیرته د ځینو واسطو او یا د فساد ادارې د رشوت پور کولو سره ایله کیږي.
تاسو اداري فساد او همداراز امنیت ته مو اشاره وکړه د کندهار، که اداري فساد په برخه کې ډیر څه د هلمند په برخه کې نه دی خبره شوی، لښ تر لښه د امنیت په برخه کې ډیر څه خبرېږي، لیکن کله چې په مارجه کې نړیوالو ځواکونو عملیات پیلول دغه څه انتقاد نه کېده چې هلته د اداره باید سم سي، نو بیا هم مشخص کندهار ولې؟
تاسو به تر پیږی چې کندهار د جنوبی غرب د حوزې تقریبا مرکزی شکل لري. هغه رسانی او خبرنگاران چې په کندهار کې موجود دي، هغه د کندهار په همجوارو ولایتو کې هغه اندازه موجود نه دي او یا شاید هیڅ نه وي ګرځره. دا یو دلیل دی. بل دلیل دا دی چې په کندهار کې په چیرو اتو کالو په اوږدو کښې دغه قومي منطقوي او ځینې محلي سیالۍ حریفۍ او داسې مشکلات موجود دي، او هلته یو چې داسې کسان هم موجود دي چې هغه د خپل قدرت د تثبیت دپاره کوشش کوي ځینې غیر مشروع او غیر قانوني کارونه مخته بیایي، یا مثلا پر خپل سر باندې پر حکومت فشار اچوي چې هغه کارونه د دوی په شوق او ذوق باندې پای ته ورسېږي. نتیجه دا راځي چې مامورین د هغه نقطې څخه سو استفاده کوي، والی صلاحیت ډېر لږ لري، مجازات او مکافات وجود نه لري، قومي او منطقوي سیالۍ وجود لري.
پښتون صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې دوه ځلې د کندهار والی ته اشاره وکړه. یو ځلې مو وویل چې والی صلاحیت نه لري، بل ځلې مو وویل چې دی ډېر وخت په کندهار کې نه وي. په تېرو څو کلونو کې د کندهار د ادارې په برخه کې دغه شکایتونه بیا هم رسنیو خپره کړي دي چې هلته مشکلات شته، لیکن بیا له دې سره هم سم مرکزی حکومت د کندهار والی څو ځل بدل کړو. پوځي سړی هم د دې ولایت والی شو، ملکی سړی هم د دې ولایت والی شو. د والی په بدلون کې هم ستاسو په وینا ستونزه حل نه شوه، نو څرنګه به حل کېږي؟
ما مخکې اشاره وکړله، زه په دقیق ډول یا په واضح ډول باندې د ځینو ملحوظاتو یا د خلکو د اشخاصو نومونه نشم یادولی، لیکن دا په وضاحت ویلی سمه چې د کندهار په ولایت کې یو تعداد داسې چارواکي وجود لري چې هغه په منطقه کښې د خپلو ګټو د لاسته راوستلو دپاره کوشش کوي چې کندهار د ولایت چارواکي تر خپل تاثیر لاندې وساتي او هغوی کار ته پرېنږدي. او طبیعي ده چې والی هم یو بې صلاحیته والی دی، والی ته دا صلاحیت نه دی ورکړ شوی چې دی چاته مجازات او مکافات ورکړي، او که احیانا مجازات او مکافات دی شروع په وکړي، په هغه صورت کې د ځینې سیاسي تاثیراتو لاندې دی مجبوره راځي او د دې خطر یو سره ډېره کار ایسته شي.
نړیوال ځواکونه وایي چې د کندهار عملیات، خصوصا امریکایان دا خبره کوي چې د دوی لپاره حیاتي دي په افغانستان کې د پوځي عملیاتو له نظره. نو که چېرته د کندهار اداري وضعیت همداسې وي چې لکه تاسو چې تشریح کوئ، څه فکر کوئ نو دلته به عملیات بیا څه نتیجه ورکړي؟
موږ په مسلسل ډول د جنرال میکرستل سره د کندهار د هلمند په نمایندګۍ چې د هلمند وکیلان او موږ په ګډه ورغلي یو، څو ځلې ملاقاتونه کړي دي. دا دي په آینده روان هفته کې بیا ملاقات سره لرو. موږ دا ورته ویل درې اساسي شرطه ډېر مهم دي. عملیات په ټوله منطقه کښې په زنځیري او په تسلسل په شکل، یعنې په هره ولسوالۍ کې د دوی موجودیت چې هغه د یوې ولسوالۍ پر ځای په بل ولسوالۍ کې دښمن د هغه څخه ګټه پورته نه کړي. دوهم شرط مو دا ویلي دي چې په ولایت یوه درسته ځیرکه هوښیاره مشرتابه ته ضرورت شته چې هغه د خلکو زړونه او ذهنونه لاسته راولي، خصوصا د بې ځایه سوو خلکو په حصه کې. درېیم شرط طبیعي دی چې هغه بیرونی جامعه په هغه موافقه ده، هغه د همسایه ملکو رول دی چې پر هغو ملکو باندې فشار راشي چې د افغانستان په عملیاتو کښې په منطقه کښې په هغو ملکو کښې د مخالفینو د ورتګ جلوګیري وکړي او پرې نه شي چې نور مخالفین افغانستان ته راداخل شي.
په ولسي جرګه کې د کندهار استازی خالد پښتون و چې د دغه ولایت بېلابېلو ستونزو ته یې په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د افغانستان مشرانو جرګې نن د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د په دولت دښتې د ویش په برخه کې د ولسي جرګې پریکړه ونه منله. دا چې ولې دغه پریکړه ونه منل شوه لږ وروسته به په خپرونه کې په دې اړه په یو مفصل راپور کې معلومات واورئ. اوس هم له ننګرهار رپورټونه لرو. په ننګرهار کې تر سلو ډیرو د مدني ټولنو له چارواکو وغوښتل چې د سولې پروسی کې د هغوی رول له نظره ونه غورځوي او دوی ته په سمه توګه ونډه ورکړی شي. له کندهاره د ازادۍ راډیو خبریال داود وفا رپورټ راکوي.
په ننګرهار کې د مدني ټولنو د روزنیز پراختیایي مرکز مشر ډاکټر خوشحال تسل د سې شنبې په ورځ په دې اړه یوې رابللې غونډې ته وویل د سولې په تامین کې د مدني سازمانونو اغېز ډېر دی، خو له دغه اغېز نه سمه استفاده نه کېږي. خوشحال تسل وویل
د سولې په پروسه کې د مدني ټولنو رول چې دی دا تر اوسه په بشپړ ډول باندې یقیني نه دی. دلته د مدني ټولنو د نامه څخه ډېره زیاته استفاده شوې ده، هم د دولتي ادارو دخوا، هم د مرستندویه نړیوالو کورنیو موسساتو دخوا. دوی په خپلو راپورونو کې کوي په خپل پروګرامونو کې د مدني ټولنو څخه یادونه کوي مګر لبد مرغه د مدني ټولنو سره مستقیم اړیکې نه دي نیول شوې د مدني ټولنو په نامه باندې صرف ماغه د ګوتو په شمار او فوق العاده کسان چې چارواکو سره ښې اړیکې لري یا کسان په دې پروسو کې مطرح دي څنګه چې د مدني ټولنو یو موخه دا ده چې مدني ټولنې دي د ولسونو او دولت ترمنځ د پل حیثیت لري لبد مرغه دغه حق چې زمنګ دي چارواکو دې ته کومه پاملرنه نه کړې
د مدني ټولنو یو بل فعال بادام ظریفي ویل چارواکي د مدني ټولنو په نامه یوازې خپل ملګري اغیزمن بولي د ویل
څومره حق چې مدني ټولنو ته باید ورکړ شي څومره حقوق چې ورکړ شي څومره ځاګړې نه پښتنه وشي هغه تر اوسه پورې نه ده شوی صرف د ګوتو په شمار څو د مدني ټولنو په نوم باندې څو خلک راغواړي سره کینی خبرې سره کوي یعنی واقعي و د مدني ټولنو ته چا وخت نه دی ورکړی موږ دلته په ختیځون کې تقریبا 112 مدني ټولنې یو ځای کړي دي د هغې شورا هم جوړه کړې ده مګر تر اوسه پورې موږ ته هغه کوم چې موږ خاصي دي هغه موږ ته نه دي راکړی شوي هغه پخواني سپینګیري هغه درانه سپینګیري هغه منلي سپینګیري هغه اوس وروسته شوي دي نوي سپینګیري هغه سرکاري سپینګیري جوړ شوي دي سرکاري ملکان جوړ شوي دي نو هغه سرکاري ملکان چې چارواکي څه وایي هم هغه ورسره مني یعنی ولسونه او مدني ټولنې په د سولې په راوستو کې ډېر مهم رول لوبولی شي خو چې وخت ورته ورکړل شي
د بېسودو د قلای ګل جان د جامع جومات خطیب مولوي محمد ابراهیم وویل دیني عالمان د مدني ټولنو رول اغېزمن بولي او د دوی مرسته باید پراخه شي د ویل
ټول مسلمان په دې ویره کې چې راکه موږ چې حق څخه پورته کو نو موږ به ونیسي القاعده کې به ونیسي دای کې به ونیسي هغه کې به ونیسي مقصد دا چې دا موږ ته پښتونوانی راکړي موږ ته یو زیره راکړي دې اطمینان راکړي چې تاسو مقصد څه وکړي خپل لا حق څخه پورته کوي نو موږ ساسي ملاتړ یو موږ تاسو ته پښا ولاړ یو
د مدني ټولنو دغه نیوکو او وړاندیزونو په اړه مو د ننګرهار د چارواکو نظر وغوښت خو ځوابونه ته سم دستي څوک اماده نه وو
په راپور کې مو واوریدل چې په ننګرهار کې د مدني ټولنو غړي غواړي چې د سولې پروسه کې ورته چارواکي پام وکړي او ونډه دې ورکړي شي له ننګرهار څخه بل راپور هم لرو چې په دغه ولایت کې د سیمه ایزو تولیداتو د نندرتون په اړه دی خو تر هغې د مخه دا دی د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی له هلمند سره په ټلیفون کې دی او هغه به راته معلومات راکړي چې لکه څنګه چې په لویدیځو خبري رسنیو کې ویل شوي د امریکا لوی درستیز ادمیرال مایک مولن د هلمند ته رسیدلی دی معلومات به راکړي چې چا سره یې کتلي دي او د هغه د سفر په اړه څه معلومات لري مهرباني
اوکې دې مننه کوم تاسو ته سلام علي کوم او ګران ورونو ته سلام علي کوم لکه چې موږ تاسو ته که چې د مرکې مې د مرجو ولسوال حاجی محمد دار سره خبرې وکړې نو هغه چې د امریکایي ځواکونو هغه د امیر البحر مایک مولن نن د هلمند والي د غرنګ په افغانستان کې د حساب د کوټې د کمانډان سره مرکزتل او د ملي اردو د لومړي لواء د کمانډان جنرال غوري سره مرګی ته د لوڅو بجې شاوخوا کې راغلل د مخکې مدو چې د خلکو سره وګوري د خپل سرتیرو سره پر هر چارایي او پر هر البته پر هر نظامي سردار کې وکتل او د مرجی د دولتي ادارې سره وکتل او ورسته بیا د ملکي کسانو په وزیر دراخ غونډه کې چوندي خاطر جوړ شوی هلته ګډون وکړ دا امیر البحر مایک مولن هلته په خبرو کې د مرزر ولسوال خولې چې وویل موږ د خلکو ته البته ډاډ ورکړی چې موږ د تل د امنیت او د رغون لپاره دلته پاتې یو د خلکو مرسته اړینه بللې وه د دې لپاره چې ډېر ژر به په مرګ کې زرګونو کسانو ته د کار زمینه مساعده شي کسان هلته ځینې پروژې باندې کار شروع دی او ځینې پروژې باندې به بیا رغونې کارونه پیل دي مګر خدای ژمنه ورکړې چې امریکایي او د اطلاعات او حساب هغه ځواکونه چې په مرګ کې عملا بخ دې هغوی باندې هېڅکله دې سیمې نه لاړې تر څو چې امنیت تامین نه شي البته دا یو څه چې شپورته مې شوړې وړاندې په مرګ کې د پنځل زره سرتیرو چې افغان او ایساب سرتیرو د دې په ګډون د مشترک پلان په مرګ کې عملیات ترسره شو چې هغه مهال دا سیمه یوازې د نړیوالو ولسوالۍ یوه برخه وه خو وروسته چې افغان ولس مشره مسترې د سیمې ته لاړه هغه د رسمي ولسوالۍ په توګه ونومول او هغه ته ولسوال اجزا خان مرشد
ډېر زیاته مننه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي او معلومات یې راکړل چې د امریکا لوی درستي زمیر البحر مایک مولن مرجی ته چې لکه څنګه چې هغه ویل هغه سیمې ته چې په دې وروستیو کې لوی پوځي عملیات وشول سفر کړی هغه خلکو ته ډاډ ورکړی چې له خلکو سره به مرستې وکړي او بزرګونو کسانو ته به د کار زمینه برابره شي اوس به بیا هم لاړ شو ننګرهار ته په ننګرهار کې مو د مخه راپور واوریدو چې د مدني ټولنو غړو غوښتي دي چې هلته دي د سولې په پروسو کې ورته برخه ورکړي شي. بلخوا د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په ننګرهار کې د سیمه ایزو اقتصادي کانفرنس ترڅنګ د سیمه ایزو تولیداتو یو نندارتون هم جوړ شوی و چې پکې د خوراکي، تعمیراتي او زینتي شیانو بیلابیل ډولونه ایښودل شوي وو. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال داود وفا دغه نندارتون ته ورغلی و او په لنډو معلومات راکوي.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په جلال آباد کې د اقتصادي ودې د دورزینی کانفرنس په یاد باندې یو دورزینی نندارتون هم پرانستل شوی چې په دغه نندارتون کې د ننګرهار ولایت اړوند بیلابیل تولیدات ایښودل شوي دي او ګڼ کتونکو اوریدونکو لري دغه نندارتون بیلابیلې برخې ګورو چې په دې کې څه شی ایښودل شوي دي او د کانفرنس په ترڅ کې خرڅونکو اوریدونکو څه نتیجه لري او څه نتیجه ترې اخلي.
دغه مبر اوري افغانستان د تولیدات د شسته په نامو وو
دا چیرته جوړیږي؟
د سوز آباد کې.
او تم څنګه راوړی؟
لم راوړی دغه لپاره، نمایشه لپاره،
دغه لپاره چې خلک واخلي. که څنګه
خلک واخلي وی ګوري د خپل افغانستان شهر سمبل دی ګوري.
دلته چې تاسو وبچا خوخه کړی چې وګوختي څوک به واخلي؟
او ډېر خلک واخلي ولې سم واخلي ورکه تاسو وبدي او موږ خپل وطن وبو موږ خلک
دي. جلال آباد کې خو نور وبم خلک ډېر اخلي، د دې نشي کېدای چې واځي هم تاسو واخلي یا نرخ کم کوي یا څه چاره وکړي.
والله نرخ کم یا زیات خبر نه ده، خپل وطن شه ارسه خپل وطن وبو جلال آباد کې
بانجان رومی روب مربا کارتن باب منگل رو ماربل قالینی بانگونه داغلی
جلال آباد کی صنعتی نندارتون پہ وہ برخا کے واڑ وسائل خرچی پختنا کے استاذ نم سے
نجیب اللہ دے
دی استاد سے برخه کی
زمون دے برخه دے سائیکل دے ٹرائی سائیکل ورتا وے دے ماشمان سائیکل
څنګه علاقه مندان څنګه
وی یار دے دور از کلا علاقه مندان ډیر زیات ول زمون خپل خلک د ننګرهار کوم خلک وو ډیر افتخار زیر وی چې دا استاد مون خپل ننګرهار کی جوړی دا دے د سرکه کې دے
بل دا اوس پنه دا وسایل دا شین د دې کارخانه او قالبونه ټولم دلته
bale دا ټایرونه شری دے دا ټایرونه شو دا هندل کا شو هران دا مون چاینا نه دغه کو انور چې دې سره کوم سامان دغه کې د مون خپل جوړو دی ننګرهار کې فابریکه کې
څنګه دی بازار څنګه
بازار خره جی بس د کابل کې زمون لګ دغه کې ډیر زیات جلال آباد کې مزار کې دغه زین کوم سیکلونو ډیر زیات دغه ډیماند
دی. دې نوم چې دی
دې دې نوم خو دې داس خاص نه شه دی او نوم بیٹمن دی او دی سپایډرمن دی.
دلته د نندارتون په وبرخه کې د چرګان او د روزنې وسایل او سامان آلات خې د چې دی ورور اولستانوم چې دی
زمانوم نجیب الله دی او د سباون انیس او سباون زبیر د کارخانو نماینده دلته راغلی.
ستاسو په غرفه کې دی برخه کې چې دی
دیکھ دا وڑم شتا دے خپلا دا ننگرار توخپا دا ننگرار وڑی ننگرار فابریکای دا عمدل تا تولیده یا او بلا چرگانو خوراک باب دا عمدل دا عمدارا کم دا غویانو دا پارا هم خوراک باب شتا دے
سعید انو دا ساسی تولیدات دار کلی سر مخشول پدین دارتون
بیخی والی نا منگا پکی دیر لکه خارجیانو سر او عمدل سی نور خلکو سر مام دا دی کرارادون هم پکی دا کرلو چه اگوی غختل چه بعضی ولایتونو تا منگتا دانا را اولیگی.
په ننګرهار کې مو د سیمه ایزو تولیداتو د نندارتون په اړه واوریدل.
زما سیمه زما مینه
د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپل سیمه او خپل مینه ور وپیژني.
د خپل کلی او سیمه د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کې سره تا وکړي.
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را وپیژني.
ستاسو د سیمې خواړه څه شي دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهور ده؟
خپل مینه په خپل قلم او جبر وپیژني.
د ازادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ورواوري.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر څه خره وپیژني.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته وروپیژني.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لو بجو د ماخام تر او بجو په منځنۍ څپه 1289 مترو او اف ام 3.5 باندې اوریدل شي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم اوریدل شي، مطالبه لوستل شي او تر ټولو د مخه تاسو د افغانستان او د نړۍ له حاله خبرېدل شي. www.azadiradio.com او یا هم .org په یادو لري. په روانه خبرونه کې د مسکو د پرونی چاودنې په اړه معلومات اوري همداشان منځنۍ آسیا ته د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سفر په اړه هم راپور لرو او د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم مهیروي. پوره څلور نیمه بجې دي. سلطان محمد سرور سټډیو ته راغلی او د نن ورځې د مهمو خبرونو لنډیز راوړوي.
د افغانستان لوی اثرانوالی وایي د حج او اوقافو په خوانی وزیر محمد صدیق چکری له دوی سره د اختلاس دوسیه لري او په دوسیه باندې دا مهال جدي کار روان دی. چارواکي وایي د هلمند په نادالی ولسوالۍ کې تیر ورځ د طالبانو دوه مشهور قماندانان نیولې دي. په پنجشیر کې د پولیسو او د پخواني والی بهلول بهیج د پلویانو ترمنځ نښته شوې چې د چارواکو په وینا درې تنه پکې ژوبل شوي دي. د زابل د شاجوی په ولسوالۍ کې نن طالبانو د پولیسو په یوې پوستې برید کړی چې د چارواکو په وینا دوه پولیس پکې ژوبل شوي. د ملي امنیت چارواکي وایي چې د نشه یي موادو د قاچاقلونکو یوه ډله یې د 114 کیلو ګرامو کریسټل ډوله نشه یي موادو سره نیولې. د جی ایټ یا د اتو پرمختلليو صنعتي هیوادونو بهرنیو چارو وزیران د ایران د اتومي پروګرام د څېړنې لپاره نن په کاناډا کې سره غونډه کوي. د ایران دولتي تلویزیون وایي استخباراتي مامورینو یو ایرانی ډیپلوماټ چې د پاکستان په صوبه سرحد کې برمته شوی و ژغورلی دی. مسکو نن د پرونیو انتحاري بریدونو د قربانیانو ماتم کوي. او د اروپا د اتومي څېړنو سازمان نن یو داسې تجربه اجرا کوي چې له هغې څخه د نړۍ د پیدایش د څرنګوالي یوه نظریه کېدای شي ثابت شي.
د افغانستان مشرانو جرګینن په عمومي غونډه کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د پټوله دختي د ویش په برخه کې د ولسی جرګې پریکړه ونه منله. د مشرانو جرګې غړو له کابل خاروال څخه وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. د مشرانو جرګې غړي وایي چې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته په ټول درنښت سره د ځمکې دوی ته نه ورکول کیږي. په دې اړه نور حال کابل د اجمل تورمان په ریپورت کې.
د مشرانو جرګې ګڼ شمېر غړي وایي چې اکثره سناتوران کورونه نه لري او په کرایي کورونو کې شپې ورځې تیروي، نو له همدې امله دوی نه غواړي چې په پډوله دښته کې خپلې ځمکې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته ورکړي. د افغانستان مشرانو جرګه دغه پریکړه په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ولسی جرګې د دوشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د شهیدانو او معلولینو کورنیو ته د کابل د لامان ماڼۍ ته څیرمه د پډوله دښتې د ځمکو په ورکولو پریکړه وکړه. د افغانستان د مشرانو جرګې غړي حسن هوتک د سه‌شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د ولسی جرګې غړو ځکه داسې پریکړه کړې ده چې دوی د کابل په شیرپور او نورو ښارګوټو کې څو نمرې ځمکې لري. دوی وایي موږ له دغه پریکړې سره نه یو موافق. موږ څلوېښتو کسانو تعرفې اخیستي او پیسې مو تحویلې کړي دي. هغوی چې له خپلو ځمکو تیریږي خپل حق یې اخیستی دی. یوازې شپېتو کسو په شیرپور کې ځمکې اخیستي او پاتې نورو یې په نورو ښارګوټو کې. یو شمېر سناتورانو بیا د ولسی جرګې د غړو دغه پریکړه یوه سیاسي لوبه وګڼله او وی ویل چې دا د ولسی جرګې د راتلونکو انتخاباتو د ګټلو لپاره خلکو ته د وکیلانو خوشامند دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال محمد عالم عزت یار وویل چې د مشرانو جرګې د اکثرو غړو د پریکړې سره سم به کابل ښاروال د موضوع د روښانولو په هدف راتلونکي غونډې ته راوبل شي. د افغانستان د ولسی جرګې دوهم منشي صالح محمد سلجوقي د سناتورانو د خبرو په ځواب کې رسنیو ته وویل چې ولسی جرګې کومه سیاسي لوبه نه ده جوړه کړې. دوی وایي هیڅ ډول کمپاین او تبلیغ نه دی. دا د شهیدانو او معلولینو له کورنیو سره مرسته او همکاري ده. د ولسی جرګې غړو غوښتل چې دغو کورنیو ته خپل حق ور وسپاري او په دې توګه یې دا وښوده چې د خپل ملت لپاره یو ګټور کار ترسره کړی دی. د راپورونو له مخې د افغانستان د ولسی جرګې غړو دغه پریکړه پر دوی د شهیدانو او معلولینو د کورنیو د پرله پسې انتقادونو وروسته وکړه. د شهیدانو او معلولینو کورنۍ وایي چې په وار وار سره دوی د استوګنځایونو د برابرولو په نیت د اړوندو ادارو دروازې وروهلې دي، خو له هرې دروازې نه هیلې تلې دي.
نن د کندز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د حضرت امام حسین رضی الله عنه جنډه پورته شوه. نور محمد صحیح می په اړه ریپورت راکوي.
د کندوز ولایت د امام صاحب په ولسوالۍ کې د حضرت امام حسین رضی الله عنه د زیارت مبارکه جنډه په داسې حال کې د یو لړ ځانګړو مراسمو او ځانګړو ولولو سره پورته کړای شوه چې د کندوز والي انجینیر محمد عمر او ځینو لوړ رتبه ولایتي چارواکو په ګډون نه یوازې د کندوز له ټولو ولسوالیو څخه بې شمېره زیارت کوونکي بلکې د هیواد له زیاتره ولایتونو په تیره بیا له شمال سیمو څخه په سلګونو تنه زائرین حاضر وو. د یادونې وړ ده چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه د زیارت مبارکه جنډه هر کال د حمل په لسمه نیټه پورته کیږي او د څلوېښت ورځو لپاره د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه زیارت کوونکي ورته راځي. ویل کیږي چې سږ کال سره له دې چې په سیمه کې امنیتي اندېښنې موجودې وې، بیا هم د مراجعینو شمېر ته په کتنه داسې برېښي چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه د زیارت په مینهوالو کې نه یوازې کمای نه ده راغلی، بلکې لا زیات شوی هم دی. د دغه زیارت د جنډې تر پورته کېدو دو د مخه د امام صاحب ولسوال جمعه خان باوري د ویلنډ وینا په ترڅ کې ورسته لدې چې دغه ولسوالۍ ته د میلمنو او زائرینو تود هرکلی ووایه، د امنیتي وجې له کبله یې د دغه ولسوالۍ په بیا جوړنیزو کارونو کې ستونزو او مشکلاتو ته اشاره وکړه. داسې وویل سره له دې چې د امام صاحب ولسوالي 450 زره نفوس او نږدې 300,000 جریبه آبی ځمکه او 40,000 جریبه للمي ځمکه لري، بیا هم د ښه امنیت د نه لرلو له امله د دغې ولسوالۍ د عمومي کانال شهروان بند چې له آمو دریاب نه سرچینه اخلي او له تخریب سره مخامخ دی ترمیم شوی نه دی، او د آمو دریاب د غاړو د کلکولو تابعه هم نه ده نیول شوې، کومه چې هر کال د سیمې په سلګونه جریبه ځمکه د سیلاب تر ګواښ لاندې راولي او خلک شکایت ترې کوي. د له دولتي او نورو مرستندویو مؤسسو څخه غوښتنه وکړه چې دغه ولسوالۍ چې د سیمې د غلو دانو د ګودام حیثیت لري له یاده ونه باسي. په دې پسې کندوز والي انجینیر محمد عمر د خپلې وینا په ترڅ کې وروسته له دې چې د حضرت امام حسین رضی الله عنه او د هغه د یارانو شهادت ته یې درناوی وکړ او هغه یې د اسلام دین په لاره کې یوه رښتینې سرښندنه وبلله، د امنیت د تامین په لاره کې د پراخ عملیاتي پلان یادونه بیا تازه کړه. ویویل چې دغه عملیات دوه ورځې د مخه د بغلان په ولایت کې پیل شوي او ډیر ژر به په کندوز کې هم عملي کړای شي. کندوز والی دغه راز په کندوز کې د تیر کال د پرمختیا او د یادولو په ترڅ کې نه یوازې د کلیو د احیا او پرمختیا په برخه کې د بېلابېلو پروژو د سرته رسولو خبره وکړه، بلکې ویویل چې د کندوز په سلو کې نوي خلک له مخابراتي اسانتیاوو او په سلو کې همدومره د روغتیایي خدمتونو نه برخمن شوي دي. ده وویل د اوبو د کانالونو د رغولو په برخه کې څه د پاسه شپږ میلیون امریکایي ډالره چې د اروپا اتحادیې لخوا ورکړی شوي دي لګېدلي دي. ده په داسې حال کې چې دغسې نور انکشافات هم یاد کړل، د کندوز په ګمرکي عوایدو کې په سلو کې 25 زیاتوالی وښود او زیاته کړه چې په مجموع کې تیر کال د کندوز عواید څه د پاسه 144 میلیونه افغانۍ دي چې د دولت د وارداتو حساب ته ورغلي دي، چې د ورکړی شوي پلان څخه په سلو کې 12 زیاتوالی ښیي. ده وویل کچېرې سوله حاکمه شي نه یوازې به دغه عواید زیاتېږي، بلکې د عمراني پروژو په شمېر کې به هم زیاتوالی راځي. په هر صورت ویل کیږي د هغو امنیتي کلکو تدابیرو له مخې چې د کندوز د امنیتي مراجعو لخوا په کندوز کې د ایساف ځواکونو په قوي ملاتړ ترسره شول، د هیڅ ډول ناوړه پیښې د پیښېدو راپورټ نه دی ورکړی شوی.
د اوو نه تر اوو ورځې په اونۍ کې
امریکا پاکستان ته بې پیلوټه الوتکې ورکوي. د دغه الوتکو غوښتنه تېره اونۍ په واشنګټن کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له امریکایي چارواکو سره د لیدنې په مهال وکړه. د دې الوتکو د شمیر او ډول په اړه رویټرز اژانس رپورټ لري چې لنډیز یې اجمل اندړه وبخې احمد شیبر وړاندې کوي.
د امریکا د متحده ایالاتو دفاع وزارت غواړي چې پاکستان ته د یوه کال په موده کې بې پیلوټ الوتکې ورکړي، خو د امریکا د یوه پوځي چارواکي په وینا رویټرز اژانس لیکي چې تر اوسه د دغو الوتکو شمیر نه دی معلوم. د امریکا دفاع وزیر رابرټ ګیټس د جنوري په میاشت کې اعلان وکړ چې پر دې پلان غور کوي چې اسلام آباد ته 12 بې پیلوټ الوتکې ورکړي څو د یاغیانو پر ضد په عملیاتو کې کار ترې واخلي. خو په دفاع وزارت کې یوه جک پوری پوځي چارواکي خبریالانو ته په دې شرط چې نوم به یې نه اخلي وویل اسلام آباد دې ته انتظار دی چې شی الوتکې داسې بې پیلوټ الوتکې چې د دوی سمې په کار راشي ور وسپارل شي. دا ډول الوتکې چې د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی ای له هغو په قبایلي سیمو کې د القاعده او طالبانو د ځپلو لپاره کار اخلي. امریکایي چارواکي څرګنده کړه چې د امریکا دا پالیسي نه ده چې د دغو الوتکو ټکنالوژي پاکستان ته ورکړي، ځکه چې واشنګټن دې ته زړه نه ښه کوي چې مهمه ټکنالوژي له نورو سره شریکه کړي. د امریکا د دفاع وزارت چارواکي خبریالانو ته په دې اړه چې څو بې پیلوټ الوتکې ممکن پاکستان ته ورکړي وویل، د دغو الوتکو شمیر په دې پورې ده چې څه ډول بې پیلوټ الوتکې پاکستان ته ورکوو، او په دې پورې هم ده چې په څومره وخت کې باید دا الوتکې پاکستان ته وسپارل شي. پاکستان اوس هم له بې پیلوټ الوتکو کار اخلي، خو دا الوتکې امریکایي نه دي. دا سی یو سلو دېرش ترانسپورتي الوتکې دي چې څارنه هم کولی شي. بې پیلوټ الوتکې په افغانستان او عراق کې د امریکایي پوځیانو لپاره یوه مهمه وسله ثابته شوې ده چې هم پر دغو الوتکو مخالف وسلوال څاري او هم د جګړې په وخت ترې کار اخیستل کېږي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د امکان لري نه دی بللی چې د مسکو په پرونیو چاودنو کې دی د بهرنیو ترهګرو لاسنوي. هغه ویلي دا ترهګر د افغانستان او پاکستان په ګډه پوله کې پراته دي او د ترهګرو عملیاتو لپاره بیلابیلو سیمو ته لیږدول کېږي. پرون د مسکو په مترو کې د دوو جلا چاودنو له امله چې د دوه ښځینه ځنوژونکو لخوا وشوي په لسګونو تنه مړه یا ژوبل شول. له مسکو څخه فرید عمر او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې د امکان لري نه ده چې د مسکو د ځمکې لاندې اورګاډي کې په پرونی ځانمرګي بریدونو کې د بهرنیانو لاس نه وي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر چې دا مهال په کاناډا کې د څو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې ګډون کړی دی، وایي موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې ترهګر موجود دي. دغه ترهګر نه یوازې په افغانستان او پاکستان کې ترهګریز عملیات ترسره کوي، بلکې د دغو هیوادونو نه بهر د منځنۍ آسیا په هیوادونو او کافکاز کې هم فعال دي. لاوروف وایي د ماسکو په میترو کې ځانمرګي بریدونه یو ځل بیا نړیواله ټولنه دې ته رابولي چې د ټوریزم پر ضد مبارزه تر پخوا لا ګړندۍ کړي. لاوروف وایي
участники министерской встречи восьмерки одобрили
دا ټول بډایو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د مسکو د ترهګریز برید په اړه یو ګډه اعلامیه خپره کړه. په دغه اعلامیه کې په مسکو کې ترهګریز عمل په کلکه غندل شوی او د روسیې د خلکو او دولت څخه ملاتړ اعلان شوی دی، او د نړیوال ټولنې څخه غوښتل شوی چې د ټوریزم په وړاندې خپله مبارزه لا چټکه کړي. او هغه چا چې د مسکو په وروستیو بریدونو کې برخه اخیستي دغه ترهګریز عمل ته سازمان او پیسې ورکړي، په ډاکه او قانوني چلند ورسره وسی. د دوشنبه په سهار د مسکو د ځمکې لاندې اورګاډي میترو کې دوه ځانمرګو په دوه جلا جلا پیښو کې ځانونه په چاودیدونکو موادو سره وار وزول، چې په نتیجه کې 38 تنه ووژل شول او 46 تنه زخمیان شول. د روسیې د ملي امنیت چارواکو ویل چې دغه ځانمرګي برید کوونکي د شمالي کافکاز د اروپاکو سره تړاو لري، خو زیاتوي چې په راتلونکو ورځو کې به د دغو کسانو هویت څرګند سي. تر هغې وروسته چې د مسکو په میترو کې ځانمرګي بریدونه وشوه، په مسکو او د روسیې په نورو ښارونو کې کلک امنیتي ترتیبات نیول شوي دي. په زیات شمېر پولیس د عامه ترانسپورټ، میترو او ګڼ میشتو سیمو کې تر سترګو کېږي او مشکوک کسان پلټل کېږي. نن په مسکو کې د قربانیانو په یاد ویر او ماتم نمانځل کېږي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
www.azadiradio.com پروانه خبرونه کې د ازادۍ او وريدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه د مخاو وروسته راپور ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکي منصبا منځنۍ آسیا ته خپل سفر پیل کړي. هغه بعد منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ایز همکارۍ او د اوبو د ویش پر مسلو خبري وکړي. د ازادۍ رادیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه ریپورت برابر کړي چې جزئیاتي رضوان مراد وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي په توګه د منځنۍ آسیا څخه به دا د بان کی مون لومړنۍ کتنه وي. ټاکل شوی چې نوموړی به د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو له مشرانو سره د سیمه ییزې همکارۍ، د اټومي وسلو د نه خپرېدو د تړون، چاپیریال ساتنې، د اوبو د ویش، انرژي او د اقلیم د بدلون پر موضوعاتو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به لومړی ترکمنستان ته لاړ شي او په اشکاباد کې به بان کی مون د دوه ورځو په لړ کې له ولسمشر قربان ګیلي بردوی محمدوف سره وویني او دغلته به د ملګرو ملتونو لا سیمه ایز دفتر هم کتنه وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وایان مارتین نسیرګي ویل بان کی مون به هڅه وکړي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو له مشرانو سره هغه موضوعات مطرح کړي چې د سیمې د هیوادونو په ګټه دي.
یعنی
د سیمې له هیوادونو سره همکاري تر څو په ګډه سره کار وکړي او په داسې موضوعاتو کار وکړي چې په ځانګړو شرایطو کې د بحران لامل ګرځي.
د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د مځکې او اوبو د ویش، چاپیریال او انرژي پر مسئلو شخړې او اختلافات وجود لري. ازبکستان او تاجکستان در غوند د اوبو بند جوړولو پر سر اختلافات لري او همداشان ازبکستان تر میاشت دغه هیواد ته د قرغیز ادب پر ننوتو یو شمیر قیودات هم وضع کړل. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان په دې اړه چې آیا بان کی مون به د منځنۍ آسیا د هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره منځګړتوب وکړي که څنګه څونه ویل، خو زیاته کړه چې د اوبو او انرژي موضوعات په سیمه ییزه همکارۍ کې شامل دي.
I'm not going to prejudge what they talk about in particular.
زنه غواړم مخکې مخکې قضاوت وکړم چې هغه به پر کوم خاص مسلو وشړي شي. خو یو خبره ښکاره ده چې په سیمه ییزه همکاري کې ډېر موضوعات شامل دي چې له دې جملې څخه د اوبو سرچینې او دا چې دا هیوادونه څرنګه په خپلو کې همکاري کولای شي.
د ملګرو ملتونو سرمنشي بل ترکمنستان نه قرغیزستان ته سفر وکړي او د اپریل په درې منې ټبه له جمهور رئیس باقیف سره وویني. یو ورځ وروسته به بیا نوموړی ازبکستان ته لاړ شي او لولس مشر سره لکتن وروسته به د تاشکند د اقتصاد او ډیپلوماسۍ په پوهنتون کې وینا وکړي. بان کی مون به د اورال بهیره حمله نږدې وویني چیرته چې د اوبو د کمښت په نتیجه کې ورځ په ورځ د چاپیریال ستونزه لویږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي به تاجکستان او بیا له قزاقستان څخه کتنې سره له منځنۍ آسیا نه خپل سفر پای ته ورسوي. په قزاقستان کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي سیمی پلاتینسک ته لاړ شي، د هغه منطقې چیرته چې به پخوانی شوروي اتحاد اټومي وسلې ازمویلې. بان کی مون به د اټومي وسلو تاثیر له نږدې وویني او د اټومي وسلو د نه خپرېدو پر تړون به ټینګار وکړي.
آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو سلامونه. په دې هیله چې ستاسو هغه ستونزې ختمې شوې وي چې په تیرو پروګرامونو کې مو ورڅخه شکایتونه کړي وو. په اوسنی پروګرام کې مو بیا ستاسو ځینې پیغامونه راخیستي چې د سولې له خبرو اترو رانیولې تر ستاسو سیمه ییزو ستونزو او په تعلیمي برخه کې ستاسو تر شکایتونو پورې. د ازادي هوا اوریدونکو پروګرام کې مو پر دریو موضوعاتو ستاسو پیغامونه راغونډ کړي دي. په پیل کې د سولې د خبرو اترو په اړه ستاسو پیغامونه راخلو چې په تیر اونۍ کې مو د ازادي او اوریدونکو پروګرام په پیغام ثبتونکو ماشين کې ثبت کړي. دغه راز یو شمېر اوریدونکو د سولې د راتلو او ملي یووالي په برخه کې هم خپل نظرونه ثبت کړي. دغه پیغامونه به په ګډه وورو.
د افغانستان حکومت صدر دی وایي موږ د طالبانو سره جوړ کړو. نو جوړ سره کوم داسې نه جوړ سره کوم داسې نه پاتې که پاکستانی په دې جوړ به داسې نه وسی داسې چې لاګر اګر هم د جوړې خبرې وکړي دې بته هغه ونیول نه سایر طالبان په ژر ژر پر امیر کار کې جوړ روغ وکړي. د خوست له بلخیلو نه شیخ نو بهار همت یمه اسلامي خواخوږی او ورورولۍ سره یو تر بل لاسونه سره ورکړی او ځان د خدای دین ته په مکمل معنا تسلیم کړی.
زم احمد داوود رحیمی در خاص روزگان در حسینی در کلی چخه در پاک خدای جل جلاله دلوی در بان چخه گستون قیم که نوی کال در ملی سلحی ملی وحدت امنیت در پخلاین ورورولی روختیاز دکلی تعلیم او تربیه نیکمرزوی خیر کالوی زیر چی در یوالی او ورولی فزار منسکو او در هر خواه درون شخصیت چی په خلایني ملي پروسي لپاره کار کړی او کلی یو ځای لاس کار شو تر څو د آزاد مستقل خپلواک ودان تر څو ولاړ افغانستان لرونکي وغوښو.
د عبدالناصر افغان د پښین کانسل خاف کاریت باندې چې تاسو په تماس کې یم کړی چې کومه د سولې پروګرام جوړ کړی دی زه سوله کومه جوړه ورو وکړم که موږ تاسو وګورو یو خاصه کرزي په کابینه کې یا په وزیران کې فلویدي پوستو باندې هغه جګړې سلاران شنه ودی چې دغه ورکوونه طالبان شهیدان کړي دي او د بل طرفه کرزی وایي چې زه درشي دوستم د دفاع وزیر کوم طالبان به کومه خبره باندې روغه و
کرځای چې د لندن کانفرنس ته لاړو او هلته یې په دې باندې فیصله وکړه چې مونږ به جرګه کوو فیصله او د افغانانو سره او د طالبانو سره به موافقې ته رسېږو. آیا دا موافقه ده چې په هلمند کې فلحال کوم عملیات روان دي؟ آیا دا موافقه ده چې کله ملا برادر نیول شو لار به هواره شي دې خبرو ته؟
آزادی ریڈیو کارکن کو سلام الوائم خدا وائم ہے طالبان حکومت وائم جوڑا پر دے رقم نہ کی ضرور کمزے کی طالبان چیز پیدا کی پاکستان
افغانستان طالبان یا بدار جوڑ جوڑ کو جنگو نے
حاجی صلاح الدین د سعودی عربستان د تبوک څخه خبرې کوم. زه د افغانستان ټولو درګرو او خلکو هغو ته وایم اوس یوه لار د روغې او جوړې یوه لار وباسي، دغسې یو کار وکړي چې تاریخ در باندې وغږیږي.
زلمه مظلوم یارین د ننګرهار ولایت د کوستی مو سوغای دغه نوی کال چې د 1970 کال کیږي دا باید د سولې کاری او غن کاری او غن افغانان باید د سولې او د یووالي په خاطر باندې کار وکړي چې په خپل وطن کې امنیت تامین کړي او د خپل خلکو د حقوقو او د خپل خلکو د پرمختیا په خاطر باندې کار وکړي.
ما ټول د جنگ او ځان ته باسه باندې چې نور نو جنگ مون کوي نور نو ټول راغلي په وطن کې پرونو نه مخلاص کړو د پرونو نه مخلاص کړو نور نو دا چې نه د شي جنگ مون کوي نه پراته وای چې مې انسانان وای
بمو نم جوړم ټینګ کو نم جوړم د جنگ لس جوړیږي جنگ کو نم جوړم
د سولې د خبرو اترو عملی روغې جوړې په اړه مو د ځینو اوریدونکو نظرونه واوریدل. اوس به د اوریدونکو هغه پیغامونه راوخلو چې په خپلو سیمو کې د خپلو ستونزو په اړه راته ثبت کړي. یو شمېر اوریدونکي وایي په سیمو کې د بیا رغونې کارونه نه دي سوي او ځینې نور بیا وایي سیمو ته یې ورغځېدلې سړکونه او لارې کنډو کپر دي. ځینې اوریدونکي بیا وایي چې افغان چارواکو د دوی سیمو ته هیڅ پام نه دی کړی.
خطرناک ہے او زموږ دیوالونو او سرایونو دغه وګور نه ویلي نو موږ د دولت څخه دا خواهش لرو چې موږ سره اسنادي دیوالونه جوړ شي او زموږ د ځکی او باغون تقسیم محاسبه وکړي چې موږ ځان سره چارواکو پورې ورته کیږي. وصلا دا پکتیکا ولایت د زړوک د ولس په لینا خبره کوم. د زړوک د ورګون په مان کې سړک ډیر خراب دی. دا غاده ماته چې ته د ازادۍ رادیو افغانستان دولتی چارواکو ته ورسوي چې د زړوک د ورګون په مان کې سړک را جوړ کړي. هم دا اوس هم ولاړ یو موټر مو خراب دی. زه ابراهیم احمد زاد ولاد پکتیا زه د تشکر کمیشنر د تقاضا لرم چې د شروال نه تاسو له خوا په توان شي چې د کابل د زیاتې سره ډول ته شوګر دی او په پښه ده فلم ډیر خوبه ده او کې چې د پایتخت سره چې سره جوړ کې ډیر خوبه ده سره چې تیریږي خپل فوز خپل ټینګ یې نو لري بل څنګه شروال سره ما تفاضل دی بس وخت د شان ته د توجه شمنه
زه د لشرګا ولایت سره تاسو په سپاس کې زاب د مجید احمد ما دغه پیغام د حکومت ته چې دغه بارک مرګیه تر اولی سړکان دي جوړ کې پاکستان دې وکړي ولې او د سړکانو دا شان دي ما دغه پیغام زه ولجان شرزاد د منګرار ولایت څخه خبرې کوم زمونږ د ګولاغا شریف څخه دا غوښتنه د منګرار د والد څخه د شرزاد سړک ولې نه پخېږي د څه لپاره نه پخېږي په هر ځای کې پارکونه جوړېږي او د شرزاد سړک یوازې نه پخېږي زه د مرجیه د ولسوالۍ سره ساعت سره په تماس کې زما غوښتنه دا ده چې هغه سړکان د مرجیه چې د ګرد سړک کې حکومت پام لرله نه ده وسهرمونږ دغه پیغام ده سړکان دې ګرد جوړ شي تکمیل دې شي خراب
ا دغه حکومت دونه کې توجه کوي چې دغه سړک د پخه جګړه سړک پر نه پخې او ټول د هغه سړک سره موږ ډېر په مشکلات کې یو سلام د زړه د لټه
تاسو د ازادي او اوریدونکو پروګرام ورې چې په اونۍ کې 2300 د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي تاسو د اونۍ په جریان کې د دغه پروګرامونو تکرار هم اوریدلای شئ د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د پروګرام په پای کې لانیږي تر هغه پوری را سره پاتې سي د ټلیفوني پیغام ترڅنګ تاسو کولای سي لیکون را ولېږي او په خپل لیکونه کې د خپل ستونزو کیسه راته وکړي
ازادي رادیو ته لیکونه را واستوي د خپل کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه لمک سره شریک کړئ د خپل ژوند د ښیګڼې لپاره طرحې او په سیاسي فرهنګي ټولنیزو اقتصادي صحي او نورو چارو کې خپل ستونزې او پوښتنې د ازادي رادیو لاره له چارواکو سره مطرح کړئ د ازادي رادیو پوسټي آدرسونه در سره ولیکئ کابل 1411 کندهار 22 هرات 30 جلال آباد 30 کندوز 1 خوست یاو او پیښور و سوات سلوراتیا موږ ستاسو لیکونو ته ګورو تاسو یې نتیجو ته وګورئ
اوس هم د پوهنې یا معرف برخه کې د اوریدونکو پیغامونه چې دوی د پوهنې وزارت او نورو اړوندو ادارو څخه د پاملرنې غوښتنه کوي
زه احمد رشاد د سیدابات رسوالۍ د مخې ادارې رسیدونکی یم له وزیر معرف څخه هیله لرم چې زموږ د مکتب د تعمیر غمه وخوري زموږ مکتب څوکۍ میزونه او لابراتوار نه لري د سوال په پښتو ناس یو زموږ غږ هیڅوک نه اوري
زموږ ولاد لغمان ولایت د اندرو له قرې څخه خبرې کوم چې موږ په دې کې یو مکتب د نیمه کله پاتې ده او د کلینیک کې د تاریخ د واحد څه هغه کې دغه په اړه چارواکو سره د هغه کوي او د نیمه مکتب نیمه کله کې پاتې ده د مکتب کې اړتیا نه ده د ستنالي دا سره تر حاضر راکړي دا د نیمه په هغه د هغه سره
محمد حیات ناصرین د نیمرار ولایت د سارې ولجی لوسالی صاحب نیمرار ولایت د سارې کې ولجی لوسالی چې کوم د معرف د زده کوونکو درسونه نشته دا او بس سي وخت او ټیم پاس کول دي موږ د لوړ رتبه چارواکو ساحل کو چې زموږ غوړو کې او په دې برخه کې جدي اقدام وکړي او د دې جدي اقدام غواړو یا تر استادان دی د ټلیفون څخه خلاص یم ته درش راکوم دا دا غواړم چې تاسو استادان مې تر راکې او بل خبره دا چې د استادان دي زیات هغه انټرنټ ورته دی چې تاسو هغه ته کوم ځای ته کوم ځای دی او هغه ته فون دی وایي او زمونږ د اداره کې شکوم دي دا هغه نو نه لاشته د خپل ماشا تاسو زمونږ مدان شکوم دي هغه دغه صفات دي او بس اسی وخت ته
پاکستانی نو اسما په امتحان کې خپل نمبر دی اخیستو کله چې ما خو متاسفانه ته ما خپل سره زما په لاس نه راځي
زه د پکتیا د سمکرې ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام در وړاندې کوم چې زما په مکتب کې ډېر مشکل دی او ستاسو اخله کېږي چې د حکومتي چارواکو ته زما مشکل ورسوي. وسلام به احترام.
زه نعمت الله د پکتیا ولایت د بیرمن ولسوالۍ د موسی د مخایدګرۍ نه خبرېږم. میر په دې کې یکی ښوونځی نه سمیر د افغانستان د حکومت نه دا هیله کې میر ته یو ښوونځی جوړ کړو.
د ازادي او اوریدونکو اونیس پروگرام ستاسو د سیمې ستونزې او لاسترولنې څېړي. تاسو هم کولی سی پروگرام ته زنګ ووهی او خپل شکایتونه او پیغامونه را ته پریږدئ. په افغانستان کې مو یو شمېره چې ستاسو پیغام په اوتومات ډول ثبتوي ادا ده 0 و 3 3 1 شمېره بیا تکراروم 0 و 3 3 1 او یو نړیواله شمېره مو ده 0 0 4 2 1 1 1 5 شمېره بیا تکراروم 0 0 4 2 1 1 1 5.
بله و از همراهی سمیمونه تان تا این لحظه تشکر. باز هم سلام و به برنامه ساعت 5